السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د بګرام د هوایي اډې د نیولو پر هوټ ټینګار کړی. ښاغلی ټرمپ بیګانه وخته پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چا ته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپاري نو بده به ور پېښه شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې مڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو نوموړي مخکې د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدراعظم کایر ستارمر سره د کتنې پر مهال هم ټینګار کړی و چې دی هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د بګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمته شویو کسانو په مسله کې جوړ جړی کیږي نو دا احتمال هم شته چې د نورو موافقو پړاوونه به هم پیل شي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام د اډې د کارونې مسئله نه ردوم خو د ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د ایران د ملي امنیت شورا وایي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې، برتانیا او جرمني تر اقدام وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ځنډوي. د ازادۍ راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د دې شورا په پرونۍ اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د تهران د اټومي پروګرام د مسلې په اړه د ماشا په نوم د دې درېو اروپایي هیوادونو وړاندیز ناسنجول شوی اقدام بلل شوی دی. د دې اعلامیې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نهو غړو پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د جنوبي کوریا چې د دې شورا دورۍ مشري کوي طرحې ته منفي رایه ورکړې وې. اوکراین پر متحدو ایالاتونو غږ کړی چې د روسیې پر ضد جدي اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل تمه لري چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتیایمې غونډې په څنډه کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د اروپایي ټولنې غړي پر کرملین د لا زیاتو بندیزونو د لګولو د تصویب بهیر ته ورنږدې شوي دي. په عین حال کې د ناټو د ختیځ اړخ په آسمان کې کړکیچ زیات شوی دی. پرون په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې کولې د پولنډ او د ناټو د نورو غړو هیوادونو جنګي جټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ووژل شول. د ناټو غړو په دې وروستیو کې د استونیا خاورې ته د روسیې الوتکو د ننوتو له کبله سخته غوسه وښوده. همداراز له دې مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکې د پولنډ او رومانیا هوایي قلمرونو ته هم ننوتې وې. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 8 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو تر بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د راروانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28مه نیټه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 1 سره برابره ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وباوري چې د امریکا ولسمشر بیګا یو ځل بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلې دي. د کونړ زلزله ځپلي وایي دوی غواړي چې د کورونو بیا رغونه یې په بنسټیز ډول ترسره شي.
زلزلې وشوې او دا کورونه خو ټول ګډ وډ شروع بس زما خپله دا کور ټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کېناستلې.
د سړو خونو د جوړولو لپاره د خوست د بزګرو د غوښتنې او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو او ریدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورځو لمړی موضوع ته، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو څو ورځو کې بیا بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه جدي څرګندونې کړې دي. ښاغلی ترامپ د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدراعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم دا ټینګار کړی و، خو بېګانه وخت پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې یو ځل بیا ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپري نو بده به ورپېښه شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې مڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو هغه مخکې د سپتمبر په 13مه نیټه ویلي وو چې هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. د امریکا د ولسمشر استدلال دا دی چې دا سیمه له هغه ځایه چې چین اټومي وسلې پکې جوړوي یوازې یو ساعت فاصله لري. ترامپ دا یادونه هم وکړه چې امریکا هڅه کوي د اډه بیرته ونیسي ځکه د هغه په وینا طالبان له امریکا څخه ځینو شیانو ته اړتیا لري. وال ستریت جورنال ورځپاڼې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د ماموریتونو د پایل د ټکي په توګه د بګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکو د امریکا دا غوښتنه رد کړې ده، خو د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرو ته یې چمتووالی ښودلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي چې د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې ولري، خو په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور پرته. د بګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول کار ترې اخیسته. دا اډه د 2018 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ تر پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه. د همدې کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته واشنګټن د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره خپل ښکاره اړیکې یوازې د برمتو د خوشي کولو لپاره د خبرو تر حده محدود کړل. افغانستان اوسمهال په نړیواله کچه په سخته انزوا کې دی او د اقتصادي فعالیتونو د بهرنیو مرستو او د خصوصي پانګونو د ترلاسه کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دی. ولسمشر ترامپ له دې مخکې د پاناما کانال او د ډنمارک د ګرینلند ټاپو په ګډون د نړۍ د ځینو نورو سیمو د نیولو یا د هغو د پیرلو په اړه هم خبرې کړې وې او همداراز ویلي و چې غواړي کاناډا د امریکا یو 50 ایالت وي، چې دې څرګندونو د دې هیوادونو سخته غوسه پارولې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالۍ د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلې او پرته له دې چې د خپل کورونو د وسایلو د لیکت فرصت ورکړي یو شمیر کسانی نیولی او کمپونو ته انتقال کړي دي. د کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د نیول کېدو له ویرې حتی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هم له کورونو نشي وتلی. د دې ډلې افغان کډوالو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوی وروستۍ نیټه یا مهلت د اګست په 1 پای ته رسېدلی او د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې دا نیټه به ونه غځول شي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 6 د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سټنډر یو کلټر یا پر فون لوري اگر سره دا وو کور یې دا بوت کور کې نه روشه یې اگر دا بوتله سامان نه یا بل غي په کور کې کې پاتې شو دا وایي خپل پلی ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي که څه هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل له ځان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانې خالي لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک کارو ته تللي دي پر هغه مخې نیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي کورو ته ورګړې دي د سوزیم بوتې زرانه او نارینه بوتې په کې انډیا در په در کړل په ټکوټ کې موږ هم سایه ګاونډ
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت لرونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 6 ازادي راډیو ته وویل
آزاد انا نه سو وتلې کو وتلو ام پر ځان بیرېږو کو ورور واسطه وو څو چې ورور مترازي ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینې نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي اغه تللې و ډاکټر ته زنانه یې بیولې و دې بار وتلې و میډیکل ته دوايي راوړه اغه پولیس نیولې و نو د ورتول چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې و زنانه پولیس هم ورسره و چې زنانه و دې دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري UNHCR د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 د یو راپور په خبرېدو ویلي چې روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1,500 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 5,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې سیاست شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیونه کسانو لپاره په خپل خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1 نېټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړې خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې عالي کمیټې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 888 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR هم راپور ورکړی چې د روان کال له پایله د سپتمبر تر 18 نېټې پورې په ټولیزه توګه له 6,200 ډېر افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د دوی د سیمو بیا رغونه باید په بنسټیز ډول ترسره شي. دوی وایي سړکونه، لارې او د دوی کورونه باید جوړ شي او دوی ته کاري فرصتونه هم باید برابر شي. یو شمیر رضاکاران هم ټینګار کوي چې د سړکونو له بیا جوړولو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ناممکن دي.
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندویو سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې
چوکی
ولسوالی اوسیدونکی ناصر احمد چې دی هم په زلزلہ کې زیانمن شوی وای حکومت دوی ته د سرپناه د جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
کوټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کې ناستلې، جمعې را روان دی او بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته ورام کړو او جوړ یې کړو. بس په دې خیمه کې دا جمعې هم نه تېرېږي، کلینک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو. موږ
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته، دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی، اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. IOM دی، WP ده، او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس هغه د اوسه پوری سروې پاتې ده، داسې ځایونه دي چې یو ځای لس دل سروې کړي ده، یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړي.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو له بیا رغولو وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کارونو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربناو او محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو، چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږکال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکې زلزلې له امله اغېزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي که نړیوال مرسته وکړي نو دوی به د روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 200 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
د خوست کروندګر او بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپلو سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوسمهال په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرنه دود شوي، خو دا چې سړی خونې نه لري نو اړ دي چې د خرابېدو له ویرې په ډیره لږه بیه وپلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړخونو جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کروندګر او بزګران د خپلو میوو او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو له نشتونه شکایت کوي. وایي دوی اړ دي چې ریبل شوي ترکاری او شوکول شوي تازه میوې بې له ځنډه مصرف یا په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوو او ترکاریو په پلورلو کې لږ ځنډ هم ورته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري، په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دولت دا په کور دی چې موږ باید در سړو سړو ځینې سړو خونه ولرو ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل د مصرف سیوری بل دولت لورشي غازه نظر درسینې د دورې موږ نه بیا خارشي دي سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي
خوستی کروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکارۍ او میوې په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاري او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري یو بل ځای اوسیدونکي شیرغازی وویل
سړې خونې جوړې شي تر څو د زمیندار لپاره او د عامه خلکو لپاره په نرخونو کې کومه مشکل رانه شي کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فضل سیزن چې ختمیږي په خلاصېدو رسېږي هغه چې خلک ته اوس میوه ته ضرورت وي سبزي ته هغه بیا د نورو ملکونو راځي بیا د خلکو لپاره ډېر ګران تمام دي
خوسته یو کروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپله د خوست د میوو او ترکاریو موسم وي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله یې لږ تر لږه 15 واری بیې ټیټې وي خو بې موسمه یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانیولی یو بل ځایي کروندګر ولی خان وایي
د سوزی لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دی د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی اوس چې کله وطني سوزی ورسېږي مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا یې هرې رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده د یاد ادارې مشر مولوي شیر محمد زبیح وویل د یوې نسبتا لویې سړې خونې د جوړېدو وړاندیزې اړوند وسارت سره شریک کړی دی
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده هغه مو پیشنهاد کړی ده امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو
یاد دیوی شنه او سړې خونې د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامداره تولید او عواید په لاس ورځي د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي
د ازادي راډیو خپرونې اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورت کې د ستونزو او همداراز د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کاروونکي درلودل خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري خو دوی زیاتوي چې ورته د بیلابیلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو خبریاله راپور راکوي
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم د دې څو لاملونه دي یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي نو دغه ماته پاتې کیږي نو یو ګټه خو یې دا شوله راته دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلانو استعمال په ډېره زیات اندازه دي. سجل میلونه شته ښار کې د ګڼ ګوڼې یا رش لامل شته. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکی خالد چې یو دوکاندار دی او دوکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف یې نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي او لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وهي درته یې چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکوې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوي بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سرکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارغزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل ښاروالۍ چې کوم نوي سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل ښاروالۍ د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځینی. نو دا پیغام کدی خو کشتر مشرانو پر ورسېد دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې ولاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نو دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.